دا مشال لړی دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسی بجې دي. په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کاو په روان خبري غړي کوم د قوالی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری مرکې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د عدالت لخوا د خوشکې دوه تر امر روسته علي وزیر یو ځلبيان ولسوي دي. په شمالي وزیرستان او لکه مروتو کې دوام نتی سرتیری وجلسوي او 15 جبل سوي دي. او امریکایي چارواکو ویلي چې د یو پوځي هليكاپټر او د مسافر وړونکو الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 15 کسان وجلسوي دي. اوس دا خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی علي وزیر یو ځلبیا د یوې میاشت لپاره زندان نیسوي دي. د بلوچستان د حبزلې انتظامی مشر روحانه ګل کاکړي پرون تر هغه سم دستي ورسته د امنظم د ګډوډي په تور د نمولې د نیولو امر وکړ چې ځای عدالت د علي وزیر خلاف په ورستي مقدمه کې هم دغه د خوشکولو حکم وکړ. په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ډوکیټ پرون مشال رادیو ته وویل
دی وای د ډیپټی کمشنر په امر د علي وزیر په ضد 3 ایم پی او لګولې شوې او هغه پکې نیولې شوې دي. موږ چې نن د علي وزیر د خوشی کېدو امر د ګډانی زندان ته بيوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د 3 ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوې دي.
علي وزیر له شاوخوا شپږ میاشتې راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لمړی په اسلام آباد او بیا وروسته د پنجاب ایالت په بیلابیلو زندانونو کې بندي کړل شو او له دوه میاشتې راهیسې بیا په بلوچستان ایالت کې بندي دي. د هب انتظامی مشر تر دې وړاندې هم د ډسمبر پر 15 د امنظم د ګډوډولو په مقدمه کې د یوې میاشتې لپاره د علي وزیر د زندان کېدو امر کړی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ پر علي وزیر لګېدلې تورونه په وار وارد کړي او ویلي دي چې د هغو مقدمو هدف د غورځنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او لکه مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځ او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال رډي ته ویلي چې پرون په دتخیلو کې وسلوالو د پوځ پر کاروان برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او 15 ژوبل شول. بلخوا د لکه مروتو د پولیس ویان شاهد خان مشال رډي ته ویلي چې پرون ماښام د غزنی خیلو تانې په حدودو کې وسلوالو یو پولیس هغه محل وواژه چې هغه له پولیس لاندې څخه د دندې ترسره کولو وروسته کور ته روان و. د دې دوه پیر زمواري تر اوسه چان نه د منلې. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د نامنې پیښې زیات شوې دي. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګري ناپیژندل وسلوالو ترسولې دي. د ترا میدان ځینې شاهدانو د خپل نومونو نه خبرول په شرط مشال لړې ته ویل چې پرون وسلوالو د ترا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیر محمد افریدی او د هغه ملګري ابرار افریدی ترسولې او نامعلوم ځای ته وړي دي. د خیبر ضلع پولیس ویان زهیر افریدی هم تیر شپه مشال لړې ته د دې پیښې تصدیق وکړ او زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه شاته هغه د ترسولې ذمہواري نه منلې. خدابړی یو سیاسي فعال عبدالرزاق افریدی پر خپل رسمي فیسبوک باندې خبره کړې ویډیو پیغام کې د تحریک طالبان پاکستان لشکری اسلام او حافظ ګل بهادر ډلو له وسلوال غوښتنه کړې چې دواړه تشتول سوي کسان دي ژر تر ژره راخوشي کړي. شیر محمد افریدی او د غملګری په داسې حال کې وسلوال تشتول چې په تیرا کې له تیرې څمو دی راهسي د وسلوال پر ضد پوځي عملیات روان دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړی دي. د ایران د بشری حقوقو د سازمان مشر محمد امیری مقدم پر مشال اړیتو چې روان کال په جنوري میاشت کې شپږ افغانان د قتل او څلور د مخدره موادو د کاچاک په تور پانسی شوی دي. نوموړي زیاته کړې تر دې وړاندې ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي ول. د طالبان د ستر محکمې یو پلاوی تیر میاشت تهران ته د سفر په ترڅ کې ایران غوښتنه کړې و چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړې توګه دغه بندیانو چې په اعدام محکوم شوی له دوی سره شریک کړي. تر دې وړاندې طالبانو د بهرنی چار وزارت ویاند ویلي ول چې په ایران کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړي چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په هغه هیواد کې یو شمېر افغانان زندانی کړي دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د پوځي هليكاپټر او مسافر وړونکو الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپین ماڼۍ کې به خبري غونډه ته وویل چې په الوتکې او هليكاپټر کې څوک ژوندې نه دي پاتې. بلخوا په واشنگټن ډي سي کې د اوروژنې د ادارې مشر جان ډونلی هم وویل چې موږ اوس په دې پړاو کې یو چې د ژغورنې عملیات د مړو د رایستلو عملیات تاړو. د امریکا د هوایي چلند مرکزي ادارې ویلي چې د ټکر پیښه د جنوري پر 9 پر ځای وخت مخستن څه کم 9 بجې هغه وخت مخې راغله کله چې لکنساس شار څخه روانه شوی د امریکای شرکت مسافرونکو الوتکه د واشنگتن ډي سي پر رونالد ریګن هوای ډګر کې کښته کېده چې هلیکاپټر سره وجنګید. د چارواکو په وینا په مسافرونکو الوتکه کې د عملی د څلور کسانو په ګډون څلور شپېته او په هلیکاپټر کې درې کسان سپارول چې تر ټکر وروسته پوټامیک سیند ته لوېدلی دي. چارواکو زیاتوي چې د سیند له یخو اوبو څخه تر اوسه د 28 کسانو مړي راایستلي او د نور لټون روان دي. بلخو د امریکا د ملي ترانسپورت د ژغورنې ادارې ویل دي چې د پیښې د لامل پاړې پلټنې پیل کړي او لومړنی راپور یې شایع یوه میاشت وروسته بشپړ سي. خو حتمي راپور یې له یو کال څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیولی سي. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه مله مشال لډو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړ. کچره سروانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا پختون اشغورن مخکخ علي وزير د بلوچستان په حب کې د عدالت لخوا تر خوشي کې دوه وروستو بیان ول شوې. جماعت اسلامي په ټول هیواد کې د بجلی او د ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
زمونږ بنیادی تور باندې د آی پی پیز چې کوم حکومت ریوایز کړی دی موږ وایو چې دغه فائدہ د عوامو ته راشي. بجلی بیرونو کې کمی غواړو، د لوډ شیډنګ خاتمه غواړو.
د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پینشن په قانون کې د اصلاحاتو په نوم د بدلونو لړۍ ته دوام ورکړي چې ملازمینو رد کړي ده.
دا موجوده چې کوم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو لپاره ډېر نقصان دي دي، خاص کر فیملی پینشن والا ډېر متاثره شو.
په پیښور کې د کرنې ادارې لخوا کاروندګرو ته د یو ورځنۍ روزنې حال هم درکو.
او دومره چې تخمونه د غیر د طریقو خو جر داسې طریقې سره د تخمونه دغه کارو غواړي کنه، او قدم پروګرامونه مخکې دغه شوی نو موږ ته ډیره فایده ملو شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لوي تاسو غواګي خبري ساتي. د پښتون اجغورن غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانه غړی علي وزیر پروند د بلوچستان په حب کې د عدالت لخوا تر خوشی کېدو سمدستي رستو بیان ول شوی او د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د حب ځلې انتظامی مشر ډیپټي کمشنر روحانا ګل کاکړی پروند د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د نوموړي د نیولو امر وکړ. د په داسې حال کې دا چې علي وزیر له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لومړی په اسلام آباد او بیا رستو د پنجاب صوبې په بیلابیلو زندانونو او اوس په بلوچستان کې زنداني شوې دي. نور تفصيل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته وویل چې د جنوري په 13مه د ترهرګرۍ ضد عدالت په حب کې درج مقدمه کې علي وزیر بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. خو له دې پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېمې مادې درې ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. دی وای د ډیپټي کمشنر په امر د علي وزیر په ضد درې ایم پی او لګولې شوې او هغه پکې نیولې شوې دي. مونږ چې نن د علي وزیر د خوشی کېدو امر د ګډانی زندان ته بيوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوې دي. له دې وړاندې د حب پولیسو علي وزیر په یو دروغجنه مقدمه کې نیولې وو. هغه مقدمه نن عدالت بي بنیاد وبلله او علي وزیر پکې بری کړو. د حب ضلع ډیپټي کمشنر علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په داسې حال کې زنداني کړی دی چې له دې وړاندې د دسمبر په 15مه علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره هم زنداني کړی شوی وو. او په عین وخت کې د جنوري په 13مه په حب کې د ترهرګرۍ ضد عدالت علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. د وکیل حمل خان مری په وینا عدالت چې علي وزیر په کومه وروستۍ مقدمه کې بری کړی دی دا مقدمه د بلوچستان په حب کې پولیسو د کال 2024 د دسمبر په 1 درج کړی و چې په کې پولیسو تور پورې کړی وو چې علي وزیر د ګډانی زندان کې د پولیسو نه ټوپک تختولې او په هغه یې ډزې کړې دي. خو وکیل حمل خان مری ایډوکیټ بیا وایي په یاد مقدمه کې پولیسو ګواهان او هیڅ ثبوتونه عدالت ته ندی وړاندې کړي او نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم د علي وزیر په ضد یو دروغجنه مقدمه ګرځولې شوی. نوموړي په وینا لدی وړاندې عدالت د حب سیمې د 2022 کال په یو مقدمه کې هم علي وزیر بری
کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د علي وزیر سره ناروا چلن روان دی.
انتهایی غیر عینی غیر قانونی رویه ده او موږ دا بالکل په دې اوس رسیدلیو چې ریاستی ادارې او د ریاست او د حکومت چلن چې د علي وزیر یې موږ د قیدیانو سره کیږي دا خالی و ټول پښتانه کام ته چیلنج دی. دا خالی د علي وزیر سره بد نه دی، د علي وزیر سره ظلم نه دی. موږ پی ټی ایم چې هر څو دی زور زیاتوب ناروا غیر عینی غیر قانونی کارونه وکي، پی ټی ایم به خپل هغه زحمت الله په یو صورت نه فریجد یو انچ بشاته نسی.
علي وزیر تیر کال 2023 د اگست په دریمه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد، راولپنډي، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری حبسمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وخودله. خو یاد مقدمه په داسې حال کې د علي وزیر په ضد درج کړې شوې و چې علي وزیر هغه مهال د کراچۍ په زندان کې بندو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو چې د نومبر په 21مه د ضمانت وروسته بیا د زندانه خوشې کړی شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته یې وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستی ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 15 مقدمو کې خودل شوی و چې نوموړی پکې نږدې شپږ میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او په ځینو کې بیا د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې کړی شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د تاسې غوږې. جماعت اسلامي نن د خپل ګوند د مرکزی شورا له فیصلې سره سم په ټول پاکستان کې د بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي. د دغه ګوند د خیبر پختونخوا مشرانو پرون پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د پېښور په شمول به د هغه صوبې په ټولو ضلعو کې نن احتجاجونه کوي. نور تفصیل له پېښور غلام غوس را کوي.
د نن لپاره د احتجاجونو کولو دا فیصله د جماعت اسلامي د امیر حافظ نعیم الرحمن په مشرۍ د یاد ګوند د مرکزی شورا په غونډه کې شوی و. هم په دغه اړه 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د جماعت اسلامي د وستي ضلعو صوبایي امیر عبدالواسع وویل چې د مرکزی امیر د اعلان سره سم به په پېښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاج کیږي او دا ډول احتجاجونه به د پښتونخوا په نورو ضلعي مرکزی ښارونو کې هم ترسره کیږي.
زمونږ بنیادی طور باندې د آی پی پیز چې کوم حکومت ریوایز کړی دی موږ وایو چې دغه فائدہ د عوامو ته راشي. بجلی بیلونو کې کمی غواړو، د لوډ شیډنګ خاتمه غواړو، د ګیس په بیلونو کې کمی غواړو. په خیبر پښتونخوا کې خو اسیم انډستریز تقریبا د نش برابر دي. خو د ټول ملک په انډستریز باندې په برآمداتو باندې د برای راس اثری د ګیس قیمت چې دی د 3000 فی یونټ نه 3500 فی یونټ کو نو اتوماتیکلی سیزونه بګران شي او چې ګران شي نو زمونږ سره په خوا کې ملکونو کې قیمت د دې په نیمه باندې دي چې دغه قیمت د دې په نیمه باندې دي نو دغه په وجه باندې به دغه برآمدات سیوا شي او زمونږ برآمدات به اتوماتیکلی کم شي، ملک به بیروزګاری راشي او په ملک به کارخانه بندي.
عبدالواسع زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په پښتونخوا صوبه کې په زرعي ځمکو او زرعي آمدن د ټیکسونو لګولو په سر به هم دوی د احتجاج لپاره تر دې وروستو یو ورځ ټاکي.
نو داغی د پاره فیصله کړی د 500 روپی فی ایکړ نواله تر د 1200 روپی فی ایکړه پورې دا رزمکی ټیکس دی. داغی نه علاوه په آمدن باندې چې کومه فیصله ده نو د 12 نه د 15 پورې 15% ده، بیا د 16 نه د 25 پورې چې کومه ده نو هغه 20% ده، بیا د 33 لاک پورې چې کومه آمدن ده نو هغه 25% ده، 56 لاک نه چې برده 45% پاره باندې هم ټیکس لګولې دی حکومت. نو دا ډیر زیات ټیکس دی.
پاکستان کې د بجلی او ګیس نرخونه وفاقي حکومت ټاکي، خو شینون کې وایي د یو سیاسي وند د احتجاج د لاري د ګراني معاملات حل کول اسانه خبره نه ده، ځکه چې په پاکستان د IMF د قرضونو په وجه دا معاملات اوس ډیره پیچلې شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
ورکه موږ پاکستان په سطح خبره کوو کنه نو دوه خبر روانې دا وخت کې حکومت یا دغه ادارې دوی غواړي چې موږ د ایم ایف نه ځان خلاص شي خو دوی سره بل لار نشته څنګه به ځان خلاصيږي بل ایم ایف چې دوی کوم قرضونه ورکړي دي نو قرضونه چې ورکړي نو هغه د هغې نه مخکې څه شرایط مخې ته کیږي چې کته لزه د لس ارب روپۍ قرض درکوم نو تاسو سره څه داسې د آمدن ذرایع دي چې تا به ته موږ ته واپس کړي نو د حکومت سره په دې وخت کې د ټولو نه غټه د آمدن چې کوم ځای ذریعه ده نو هغه ټیکس د ایف بی آر دوی چې ځان تک دي او په دې کې هم د ټولو نه غټ دوی سره چې کوم یو اماؤنٹ راځي پیسې راځي نو هغه د بجلی په صورت کې دي او تاسو وګورئ نو په کروڑونو کې د دې صارفین دي نو د دې په وجه باندې دا هر یو سړی یا هر یو کور د دین څخه متاثر کیږي او د حکومت سره د دین علاوه بل داسې څه ذریعہ نشته چې هغه دومره پیسې را جمع کړي او هغه ته یقین دهانی وکړي
خو جماعت اسلامي وایي دوی به په بیلابیلو مسلو وخت په وخت احتجاجي تحریکونه چلوي او هڅه وکوي چې د احتجاجونو د لارې په حکومت د نرخونو راکمولو فشار واچوي
مشالوی ته تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا اورګزو نه 15 کاله مخکې د عملیاتو لوجه به کورشي به کډوال په هنګو کې د کډوالې ژوند کوي دغه کډوال محمد خواجه سیمه کې میشتي او شاوخوا 500 نه زیاتې کورنۍ دي ځین کډوال مشالوی ته ویل چې د دوی کورونو سروې نه شبې ځکه ایثار پاتې دي او مرستو ته اړتیا هم لري بلخوا په سیمه کې چارواکي ویل او اورګزو نه بيځای شوی شاوخوا 3000 کورونو سروې نه شبې خو د دوی په خبره یادو کورنۍ سره خود دوی په خبره یادو کورنیو کې داسې کډوال هم شته چې مرستې اخستي خو سیمه ته ستان شوي نه دي نور تفصيل ممتاز بنګش راکوي
د دې ځای اوسیدونکو خسته زرین مشال ریډیو ته ویلي د اورګزونه به کورشوي نور خلک خپل سیمو ته بیرته لاړل خو لا تر اوسه حکومت د دوی بهالې لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی
بس دلته مو 15 کال وشو ته دا وطن کې مو پرتیم پاسه د موځ کومه نه سروي وشه نه د مو وطن چا مون راغله نه مو اول وطن جوړ کو پاسه دې څه کومه دې بده دې چې مو څه کوم پر دې وطن دې پر دې خور لري کنه نه ته وی چې وزم وزم خو مو دې دې کې څه کومه لري پاسه مجبوري نه دازم مو پر دې ته مو مجبور یو اوسه اوسه پر حکومت مو ته اې څه غوونه کا دا توجه نه کا سیاله تو څه خپل وطن دې یا تو څه خپل خور لري یا تو څه سره ورشو خپل نو مو څه کوم دې ورشو پر نه د مو رنگ دې غامل مو جوړاوین شو نه غو واشتل نه د مو سرویر پرونه کې
اختیارګلی په اړه مشارې دی او توای حکومت وسره کړی ژمنې تر سره نه کړی زیاتره کورنۍ داسې دي چې تر اوسه د دوی د زیانونو سروي ونه شو کورونه او رغزو کې ډنګ پرته دي دومره توان نه لري چې هلته خپل ودانی جوړې کړي باید چې حکومت دې دوی ته د ډنګو کورونو معاوضه ورکړي
خدای غو مسایل دې څومره سره دوکه وشو کوم زموږ سره پیسو سروي مروي لن شوی وو ایمون ترانه کې ټوکانی اوس پر موږ سره راستې شو کورونو کې هم بالکل مغ سره د قبل اوس پر پراتیم
سجد الله وای دلته د زدکړو صحت بجلی او نور یو شمې ستونزې لري مشومان بغیر لز دکړو رلو شول حکومت ورته ویلي په ورځو کې د دوی سیمو کې امنیت پر ځای دی با چې دوی د خپل سیمو ته لاړ شي خدا زیاتوي او ورځو ته بیرته څنګه لاړ شي دوی خو هلته هم د ژوند ضروري اسانتیاوي نه لري
وسا مدل ته پرتی خو دلته متند د صحت او نه د تعلیم څوره مو ولا مشومان دي دا ټول به تعلیم شو چې تعلیم نشته او صحت متدل ته د تنظیمات نشته رزلی تنظیمي مو ته یې کسان ته فراسس نه رکړي صحت د پرونه تعلیم د فارزغه نه مو مطمئن وو مو سره واده ډیره وشي خو هغه واده چې کومیری واده بیا موت شي سر ته ونه رسیږي او کال ته مو لوټ شو پاسه حال ته تعلیمونه د حالات ری روډونه او سکولونه قازم اورون وی جوړ دي هم کورونا هم سپتلونه
په اړه مو ورغزو کې د قدرتۍ افاتو یا د ناورینو پر ضد د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادرا سره خبرې وکړې نو د جنوري په 10مه یې مشال ریډیو ته وویل او ورغزو نه بي ځای شوی شاو خادري زره کورنیو سروي نه ده شوی چې د ډنګو ودانیو موازه ورته ورکړې شي د وویل په یادو کورنیو کې داسې خلک هم شته چې خپل سیمو ته دستنیدو مرستې اخیستي خو بیرته نه دی لاړ د کال 2009 هم په پای کې چې کله امنیتی ځواکونو او ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو شاوخوا 3 لک نه زیات خلک بې ځای شول او د هیواد بیلابیلو سیمو ته په کډه شول حکومت لخوا بې ځای شوي کورنیو لپاره د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړ شو خو کله چې په سیمه کې امنیت پر ځای شو نو حکومت بې ځای شوي خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړه خو ډېرې کورنۍ اوس هم داسې دي چې حکومت لخوا ورته د ډنګو ودنو معاوضه نه دي ورکړل شوي چې پرځدي خلکو احتجاجونه هم کړی دي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشرالو ته تاسې غواګې د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پینشن په قانون کې د اصلاحاتو په نوم د بدلونو لړۍ روانه کړې چې لمخې د پینشن اخستونکو بچو عمر تر 20 کال مقرر کړی دی. د خزانه وزارت لخوا د جاري شو لارښوونو په رڼا کې د بدلونو به تیر 2024 کال له سپتمبر څخه عملی کوي. بلخوا سرکاري ملازمینو دا پریکړه له هغوی سره ناانصافي بللې ده. نور تفصیل له خبره شبیر احمد جان راکوي.
مرکزی حکومت دا پینشن قانون کې بدلون نکړی دي چې تر مخه به اوس د یو سرکاري ملازم بچو ته تر 20 کال عمر پینشن ملاويږي او دا غوړسته به پینشن بند شي. حکومت وايي دا به د 2024 کال د سپتمبر میاشتې نه عملی وي. وړاندې به د سرکاري ملازم د مرګ وروسته د خځې ته او د خځې وروسته به تر 20 کال عمر هلک دغه پینشن اغشته ولري جنې یعنی لول لپاره به چې تر سو واده شوی نه و نو ټول عمر به دغه پینشن اغشته ولی اوس یې د هلکانو جنکو دوړ لپاره 20 کله عمر حد مقرر کړی دی او 20 کله عمر تر رسیدو وروسته دوی د پینشن اغشتو جوګنی وي. خو سرکاري ملازمین او پینشن اخیستون کې وای ډیر زیات په ور سره د دوی د کورونو د غړو ژوند اغیزمن شي. د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی سردار امین خان مشال لیډو ته په دې باب لوای
د وفاقي حکومت چې موجوده کم پینشن اصلاحات کړی دی دیو جنا فیملی پینشن ډیر زیات متاثر شو نو دیو جنا دا موجوده چې کم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو د ډیر نقصان دی دي خاص کر فیملی پینشن والا ډیر متاثر شو او وفاقی حکومت دا اصلاحات د موجوده چې کم معاشي حالات تي او د ایم ایف د پریشر د وجنه دا اقدام وی اوچت ک نو پکار دی چې خاص کر دا فیملی پینشن دی برقرار وساتي.
د صحت محکمه کې کارکونکو زنانه اختر بیبی وای چې کزوی د 20 کال شي خوسنه سه مزدوري یا کار روزګار یا نوکری به وکړي. خو کچره پیغله لور د چا په کور پاتې وي نو د هغې گزران به سرنګ کیږي په خصوصي توګه چې هغه واده نشي یا سکه روزګار ونه لري.
د سرکار ملازم په کور کې پیغله لور وي او هغه ته پینشن ملاويږي او هغه د 21 سال شي او هغه پرس کا واده نشي او هغه په کور باندې ناشته وي نو د هغه غریب به بيست او مستقبل جوړيږي. لکه اکثر داسې رونه وي چې د خویندو خیال نه ساتي داسې ترونه تربوران وي چې د هغه ماشوم خیال به نه ساتي هغه په کور باندې ناشته وي او هغه ته ډېر مشکلات وي او ډېر مشکلات ته به سامنا لري. د سره داسې په کار دی کما دور په کور باندې وي نو هغه ته دی د ټول عمر د پاره د پینشن جاری شي ځکه کې هغه غریب خو سم مزدوري نشي کولای نه بهر ته وتی شي کو الګ وي نه ځکه الګ خو بازار نه بهر مزدوري وکي 21 سال پورې هغه ته پینشن بن شي خیر دی خو د لور د پاره دا مناسب نه ده.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بلغړی محمد فیاض وای چې د عدالت په امر وړاندې د سرکاري ملازمینو د نوکری دوران دمړنې شکل کې د بچو نوکرو برخه ختم کړی شو او اوس حکومت پینشن هم ختموي. ولې په دې اړه مرکزی حکومت دا دریز دی چې دا د حکومت د معاشي پالیسو برخه ده او اکنامکس کوارډینیشن کونسل یا د معاشي همغږي کونسل دا تیر بجټ کې اعلان کړی وو او ور په ور دا خبر هم تکرار کړي چې ملک دا وخت معاشي کشالو سره مخ دی او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه چې کم قرضونه دوی اخلي د هغې په شرایطو کې هم دا پینشن اصلاحات دوی پابند چې وکړي. حکومت وایي د پینشن اصلاحاتو سره به ملکی خزانه ته په اربون روپۍ بچت او په خزانه به بوج کم شي. بلخو آل پاکستان پینشن ایسوسیشن او د سرکاري ملازمینو سازمانونو پر 8 فبراير به اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی او وايي عدالت کې به هم د دې پینشن اصلاحاتو پر ضد خواص وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال د تاسې غوږی په پیښور کې پرون د کرنې د ادارې لخوا بزګرو یا کروندګرو ته یو ورځنی روزنه ورکړل شو چې په پرمختللو طریقو سره په کار کاروندي کولو سربیره نړیوالو بازارونو ته د سبزیانو او نورو فصلونو در رسولو په اړه هم معلومات ورکړل شو. کاروندګرو ویلي چې دا ډول نورې روزنې هم د دوی ته ورکړل شي. نور تفصیل له پیښوره وسیم سجاد راکوي.
دغل تور بلل شوی زمیدارانو په خبره په زړو طریقو د کار کروندي کولو په روان وخت کې د ابو هوا د بدلونی کلایمیټ چینج له وجې د دوی پیداوار کم شوه دی. دوی زیاتوی د غسی ټریننګونه د دوی په پیداوار کې د زیاتولو مرسته کولای شي.
نماز ور خان نماز او د ناصر باغ خلاقي جمعه خان کلیمه نو بدلته کومنګ دا د غسګه چیرې د سبزی سړې وړي کنه موږ په پلاستیکو کې اچول دي و چیرې د پلاستیکو کې دا خوب کې خرابېږي کنه او دا تاسو په کول بګر دي چیرې خرابېږي نه کنه دوبکیږي نه او دومره چې تخمونه د غیر د طریقو خو چیرې داسې طریقې سره د تخمونه دغه کول غواړي کنه او قدم پروګرامونه مخکې دغه شوی نو موږ ته ډېر فائدہ
په یاد ټریننګ کې نه یوازې د کار کروندې په طریقو باسونو وشول بلکې زمیدارانو ته د فصلونو د خرڅولو یعنی ملکی او لړیوالو منډایانو ته د خپل فصل رسولو طریقو او لارو په اړه آگاهي هم ورکړل شو. په دغه اړه د زراعتو د محکمې مرستیال ډایرکټر ډاکټر زاهد حنیف خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ د خپل زمیندارانو سره دغه معلومات ورکړل چې کم داسې سیزونه دي چې هغې په وجه باندې دوی کله بار مونږ ته خپله سبزي لګي هغه ریجیکټ کړي. هغې ته مونږ دا معلومات ورکړل چې په دې کې به پروسیس کیسه سي او بار مونږ ته چې څه شی یو لګي هغې پکې لکه پیسټیسایډ لیول پکې کم وي او هغې نور پیکنګ څنګه پکار دی برینډنګ یې څنګه پکار دی او ستاسو خپل فیلډ کې پروډکشن ټیکنالوژي کې منیجمنت نور څنګه پکار دی په دې باندې مونږ هغې ته تفصیلي معلومات ورکړل.
یا ټریننګ ته د پېښور د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا او یا زمینداران وربلل شوي ول چې ورته د پنجاب او پښتونخوا نه ورغلي د زراعت پوهانو او ماهرانو ټریننګ ورکړو. دغلته ورغلي زمینداران د داسې قسمه ټریننګونو د غزولو غوښتنه وکړه. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال وی تاسو غوږی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وای په دې خار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوه ده. د دې شورا مشر پرون مشال وی پولیسو پتیرو دوه ورځې کې د ماشومان په ګډون په لزګونه افغانان نیولې دي. د پاکستان حکومت وای یوازې هغه کډوال نسی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري خو کډوال بیا د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې په اسلام آباد کې د یوې افغان کډوالې په غږ پیلېږي.
دوی ولې د خلکو عین بکسونه رخلی د بایکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي انوارېګان رخلی راسپړي کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریاله مینه اکبری ده وای په تیرو دوه ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وایي د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنځم به په مخام ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 50 تر 40 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي تر دا نیول شوي دي او حاجي کم ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه ل 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقوقو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې دي. احمد شاه زمي هم را سره په سټوډیو کې ناستې. نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اور.
د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی شوی دی. د بلوچستان د حب ضلع انتظامی مشري روحانه ګل کاکړی پرون تر هغه سمدستي وروسته د امن نظم د ګډوډۍ په تور د نوموړي د نیولو امر وکړ چې ځای عدالت د علي وزیر خلاف په ورستي مقدمه کې هم د هغه د خوش کولو امر وکړ. د خبر پر خوا شمالي وزیرستان او لکه مروتو کې دوام نتی سرتیر وژل سوی او پنځه نور ژوبل سوی دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواک مشال اډیو ته ویلي چې پرون په دخیل کې وسلوالو د پوز پر کاروان برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوزي وژل سو او پنځه نور ژوبل سول. بلخوا د لکه مروتو پولیسو وایاند شاهد خان ویلي دي چې پر ماشام د غزنی خیل تانې په دود کې وسلوالو یو پولیس هغه محل وواژه چې هغه پولیس تان څخه د دند تر سره کول ورسته کور ته روانو. په خبر کې د سوداګرو ځای ته د مشر او د هغه یو ملګری ناپیژندل وسوالو تسول دي. د تر میدان ځینې یعنی شاهدانو د خپل نمونه نخ پرول په شرط مشال رادیو ته ویل دي چې پرون وسوالو د تیرا د سوداګرو اتحاد مشر حاجی شیر محمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی تشتولي او نامعلوم ځای ته وړي دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود اميري مقدم پرون مشال لډیو ته ویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ افغانان د قتل او څلور د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. او امریکایي چارواکو ویل دي چې په هوا کې د یوې پوځي هلیکاپټر او مسافرونکو الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول اووه شپږ کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه وکړه چې په الوتکه او هلیکاپټر کې هیڅوک ژوندې نه دي پاتې.
دا خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمي واوري. دوستا سپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو مشال لري ته واګه په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ راتګ لپاره نوو شرطونو او نامنې دواړو هیوادونو ته تجارتي هلیزلي اغیزمنې کړې دي. نو بل خوا یې د خلکو ژوند، ځواک، کلتور او دود دستور ته هم زیان رسولې دي. پر پوله د ویزي او پاسپورت د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي خو د پاکستان حکومت وايي دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونه وردا چې د دوړ هوادونو خپل منځي پوله شاوخوا 2500 نه زیاته کیلومتره اوږده ده چې دوړ خو ته د پښتونو بیلابېلې قبیلی ژوند کوي. نو تفصيل شاین بونری راکوي.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه او ورپسې د بارډر منیجمنت د لاندې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه عملی کړه. پاکستان وایي دا کاری د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د تړل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا محل د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې دیارلس تړلې پرتې دي او کاروباري او ولسی هلې ځلې پټه په ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه د امیش دي. نو دلته کې ازغن تارونه داخل شو 2300 کیلومتر او دا غي سره سره به چې دلته دا شریک هولسونه پراته نو لدی په مینس کې د تګ راتګ زمنګ د څېړې مطابق تقریبا 315 لاري کندونه و ده. په دې کې به د شپږ ازغټ لاري د تجارت د لپاره د زمانو نه کارول شوې دي او د بده مرغنه د تیر شل کالنه او به د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. کوم چې دوه درې لارې شپږ سو غټو لارې کوکلاوي ناغي کې تقریبا دیار لس لارې په دوامدار توګه د شل کال نه تلل شوې.
د نوې نظام د عملی کېدو سره یو خوا تجارتي هلې ځلې اغیزمنې شوې نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او سړنکار احسان داوډ وایي چې یو وخت وو چې د خپل ملګرو سره به خوستا د سیل لپاره تلو او د هغه ځای خلکو بدلتا په کاروباري، ادبي او سماجی هلو ځلو کې برخه اخیستا.
زمونږ د یادو ډېر زمونږ د علاقې خلک چې وي د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو هغه پېښه بای وو. د قبایلي علاقې بازارونه به اکثره د افغانستان په غبند آباد وی مونږ خپل د میران شانه با ملګرو ویل چې یاره نن خوستا زو اول ته چکر لګاو نو په خوست کې به مونږ چکر لګاو ما هم دیگر ته بیا خپل کورونو ته راغلو الو روډ هم کچاو خدا دې چې امن او امان وو ډېر د ژوندۍ ضرورت چې دی دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدو خلکو د تګ را تګ او کاروبار لپاره د دغه شرطونه لري یا اسان کړل شي حکومت تر اوسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي او دا په راتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي
پسویلی پښتونخوا چې کوم جو ګورو مطلب د چمن لاري یا د کمردین نو د بادینی لاري چې کوم دلته کومونه یا قبیله پرتی دي د دوه ترمنځ د تعامل او تګراتګ هم د غرنګ نارمل لکه څنګه چې پخواو د زده کړو د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټي شهر ته افغانستان څخه خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسمه چې د غراتل
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو حلو زلو لپاره اسانتیاوي ورکول کیږي او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځای خلکو د دغه رقم اسانتیاونه ګټه پورته کوله خو اوس د هر څه بدل شوی دی د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمہواری ده چې د اولستونزو ته پام وکړي او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کی
که دو دری لاری دینو پاگی پاسپورتون ناو یزی او تگ را تگون دوم را مشکل کرلی شو چی ده دی پا نتیجه که دلتا ده سیمائیز تجارت ده ولسونو او داغه سره در ریاستونو پا منس که چی کم پلوی سطح تجارتونو ده تقریبا خاتمه ترسی دلی دی بی دلتا ده ولسونو منس که تگ را تگ مل جوانده ترون چی کم دی ده ده منز لاری زنگل ازمکی ورشوگانی دیری جماعتون ده یو بل اخوادی خواه پایدی شو او تگ را تگ ده تقریبا پا مستقل توگبانی ختم شوی ده بدمنی پا نام ده هر چو شو بدمنی نن هم جاری ده وصلوال و تگ را تگ هر طرف ده نن هم ازاد ده او سر با سر اولسونو ده بند کرلی شو
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلواله ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د کمبل هیواد پر ضد وکاري
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنه تر لسو او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو پا منزره سپا شپک سوا یوش کلو هرتزا او ری دلیشه.
مشال رضا تاسو غوږی د خیبر ضلع ولسی وګړي وای له پېښور تر ترخم پورې د ټرافیک نظام د نشټوالي او تیز رفتارۍ له کبله هر ورځ ټرافیکي پېښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرجوبله اوړي دوی ویلي پکار ده په خیبر کې په دې سړک باندې د ټرافیک یو داسې نظام جوړ کړل شي او عمله دې پرې وګمارل شي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس وایي د کبلي سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملېدو وروسته اوس په کبلي ضلعو کې هم د ټرافیک پولیسو او نېشنل هاي وې پولیسو قوانین ورغځېدلي دي او په پړاوونو کې به پر دی کار هم کبی. نور تفصیل فرحات شنواری را کبی.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیکي حادثو کې اضافه شوې او پکار دی چې په دې باندې د ټرافیک قوانین لازمی کړل شي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول به نشته ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته لہذا ځکه ورځ پورز باندې حادثې مرزي لایسنس نشته ډرایور حضراتو ته کنه ٹریننگ ورکی هغه ته چې ده په دې سیز پوي کی سپیډ چې ده هغه بالکل اصول نشته چې کم ځای کې به تاسو مر سپیډ اخلي اور ټیک چې ده منه نشته چې ده موجوده حکومت ناقص پالیسی د وجه نه پاک افغان شهر باندې چې کنه ورس پورس باندې مختلف حادثات کیږي پرون ز چې کم هسپتال کې عمر لندی کوتل چې کم ډیچ کې هسپتال ده پاغه کې تقریبا 16 انجری شوی او هغه د پلین کوچ او د یو ورس د ګاډي وجه نه هغه خلک جوړ شوی او هغه خلک زخمیان شوی.
د جمرود منصور قادر پر دې وای چې لپی خبره تر تورخمه سرک پوښ شوی خو د ټرافیک د عملی د نشټوالي له وجه پر حادثه زیات شوی.
کرنه چې پاک افغان شهر جوړ شوی دا په دې روډ په سلګونو حادثه مینس تر غلي دي خلک پکې مړ شوی دي او د غرنګې په سلګونو زخمیان شوی دي. بل خبره دا ده چې په دې روډ د ان ایچ ای له طرف نه هیڅ قانوني چارو جوړی نه کیږي پکې د کیمرو سپاین شته چې د گاډو مخنیوي وکړي او نه د جرمانو څخه قانوني حیثیت شته. دې لپاره په دې روډ بلا حادثه د روزانه په بنیاد کیږي حکومتي چارواکو او خاص کر څنګه چې په موټر ویز قانون سخت دی په کار دا چې په دې پاک افغان شهر هم دا قانون نافذ کړي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس په قبایلي ضلعو کې د ټرافیک او نېشنل های وی پولیسو اختیار ورغځېدلی خو په مرحله وار توګه به پکې خپل قوانین پوره عملي کړي.
ٹریفک اور ہائی وے پولیس دوارا پدیرا بیتا کی ناغا لڑکے کار روان دے چونکہ اعظم ضلع دے کے ڈرائیورس حضرات سے کم دی آغا دا نوی قانون نہ واقف نوی یا دا ٹریفک دا قوانین نہ واقف دی زیادہ وجہ دام کی دے کم عمر چ کم الکان دی اگے ڈریمنگ دنا سی او دا گڈ گاڑی مال بردار گاڑی ولا وارننگ ور کولے شی جگے اگے لا پارچے مر کولے شی گاہی مر کولے شی انشاءاللہ ان قریب پدا بلا میست امید دے مونگا اسکول ما کار روان کړه ټریفک سکول نو دابم یو غټ اقدام دی نو هغه نم خلک استفاده کولی شي چې هغه قوانین شو د نور روډ ایجوکیشن شو هغه نه ځان واقف کی.
ل پی خبره تر تورخمه خواوشا اتسلويخت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پرختیا ادارې یو اس ایډ په مرسته په 2018 کې تیار شوی. په دې باندې نه واضح د خیبر ځای ولس تګ راتک بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنس پر مال اڑون کی غٹ گاڑی ہم زیرازی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال دتا سے غوگی په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صوبه کې ډېرې ځوانان د نشو لورته روان دي. دوی وای حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه وجوهات دي چې له وجې ځوانان په آیس هیرونو چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وای ځینې ځوانان له داروګانو هم ځانته نشي جوړوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشالو سره خبرې ونه کړې خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل اسرا لمومند راکوي.
لونډی زما باندې سلا نمبر سی عمرګری د لاري مرګریونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملکابات کلی پندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کال وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پھیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوبته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وای نشې روست له غو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وای خپل خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته ویل چې د نشې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی دغه پری خودل به راته نشي راته نشي د جتا د نور راته نشي اني دغه چیز به ډیر لري مخ نږدې به راته نه پری خودل بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې د نشي دی نشي زبه به ما وی وی دي چې به راته زس پک پخ کړ په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابرنه سپې پاروم نو نو
همدار سرګندوري د سواد د منګلور سیمي 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین آیس او نور نشي شروع کړی. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاويږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
کی نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشي د پاره هر ورس کې کنه تکلیف دی لکه بیا خپل دا مخ کې لکه مونږ چې به دا نشه کول نو دردونه بو تکلیف په ووري او هغه لکه بو کته کدار سږي نه بو پیسې بو ولکته نشه بو کوله.
ډاکټر وای د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتو برسولې شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سواد کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وای نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خدا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړي هم دي. وای په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دي. ریاض وای د مندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشټوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس مرګری د لاسه مرګری را اسکل جمع سره شروع کړل. د دین علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کېږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو د ښځو ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړی. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي. خردی باوجود له حکومت سره په نشو د روغ دو کسانو شمیرې نشتا. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغ دو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو تویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لکه خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیل د سیاست څه څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیا سا یا دا لوگے لیا سا ندوی سا رسم زمنگ سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم رازا دا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناڑے تا چولی سدگا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی.
ایران ترسو گزارونو روستو تربل هر وخت کمزورې او زیانمن شوې دي. ایران د لسیزو رئیسی د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی. خو په 2014 کال کې د ایران سیمیز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوې دي. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه د حالت ته راورسېدو په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور وړاندې کوو. خدای وړکې د میرستو
Iran spent decades building up a so-called
Iran da mazahmat mehwar pa jorawalo ki lasizi tirikli da niyabati aw sharikano da paraha shabaka da America aw pa zangali toga da Israel da mukhalafat la para da Iran pa strategy ki muhim role lobawi da Iran ta hum ijaza warkawi che patol manzali khatis ki khpal nafuz wa karawi ko pa nur la saba nah abyam kal ki Islami jamhuriyat ta tar rasido ra pa de khwa pa rustiyo ki da gamadar ta zyan rasidali aw zyan pazir halat ki pati shwi de نو موږ څنګه حالت ورسېدو. راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2014 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو. په 1972 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیول. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران د نننه مزاج څنګه وو؟
انقلاب دو کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بل دا چې خلکو ډیر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللې و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1970 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې و. په ان وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول. خلک له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې خکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2009 کال کې د غزه په تړنګه کې د واک تر لاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده
اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولووي، خو کچاري ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې یې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغې مرستې ته ورغی. ښاغلی عزیزي، سوریا د ایران د سیمه ییزې پالیسۍ لپاره څومره مهمه وه؟ تاسې مخکې وویل چې تر هغې چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ ځمکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دې په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شوه. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکي توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
Increasingly working to cement its presence in Syria.
The other key member of the act.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې را سرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکو مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیل سره یې مخالفت حوثیان د تهران تیبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزه جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزه ته نږدې په اسرائیل برید وکړ، شاوخوا 200 کسان یې وژل او 250 یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزه په وړاندې ویجاړونکو بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له شپږ سلبیخ زره څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرایلو خبرګون سختو دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لارین شوي دي. یو له لوی لارینو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لارین نو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ایزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګنده و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیات کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر خپل قوت یا طاقت او شودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظه کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمه ییز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورکړه او په ځانګړې توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریه کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریه یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلوونکي زنجیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني
چارواکو له څرګندونو څخه لیدلای سم دادی چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي حتی مستقیمه د لشت لږ بندیزونو کمول لپاره وي موافقه ته د رسیدو لپاره د وضعیت د ثبات لپاره چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورنی خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمیزه شبکه بیا جوړ کړي او شای یو نوې لار غوړ کړي شای نه خلاص ته لږ تاسو په هیر چې په یو ډول با ثبات حالت کې وي کوم چې دوی لپاره خورا اړین دي
and the other option
of bull intikhab
the other option would happen I would say if
بل انتخاب به پیښ سي زبوهم کچيري د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پالي ته ورسېږي د امریکا له نوې ادارې سره د موافقه لپاره هیڅ موقعه نه لري وارد مخ خلک خبرداري ورکوي چې تاسو په هیڅ دا ډول یوالتیا د کسنګ چې دوی ګوري د جنو ایراني چارواکو له خوا له امریکا سره د موافقه په لور څرګند شوی حقیقت کې بل اړخ د خپل غوښتنو په اړه لا کوي په پای کې ایران له داسې وضعیت سره مخامخ سي چې بیا به له کسنګ چې دوی جوړوي یوازنی لار بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل
situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation
so
نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمول لپاره اړیکه ونیسي یا به د خپل ناکامو پالیسیو لوجې نور هم یوازې شي